السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی، ښځې برخه نه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې. په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنې د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس ازادېدونکې پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک مدیر هیات ویلي چې نهایي موافقې ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي چې په دې خبرو کې به د افغانستان پلاوی د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام وست او دغه راز د امریکا د خزاني وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګري معاملې کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معاملې په بهرنیو پیسو منوي. دې وزارت همداراز ویلي د کابینې د پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانۍ ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ وایي تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو 3 کاروانونه لیږلي دي. د دې کمشنرۍ له خبر پاڼې سره سم دا مرسته د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 200 تنه اغیزمن کړي دي. د ایران حکومت له طالب پولیس افسره په نخته کې د خپلې وسرتیری په وجل کې دوه خبرګون وخت. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د چهارشنبه پر زوول چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې و ایرانی پولیس ساتي د وجلو عاملان ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. راپورونه وایي د سیشن بی پر ضد طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشو چې د ځینو راپورونو پر اساس ایرانی پولیساتو پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبله یې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پولیساتو نوم محمد سیاد ښودلی دی. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 خسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماری پول د آزوف سټایل فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو په لوی غونډه کې به چې نن په کابل کې جوړیږي د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې وشي، خو خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري.
مو غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي د ملي بیرغ مسله واضح کا،
بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېر ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل شي.
دغه غونډه په اړه مودي و خزینه فعال نظر هم اخیسته.
په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولې او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده.
The situation is very difficult, but I think
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی.
او په یوه راپور کې به د نورستان د معدني اوبو د چینو یا د تودو چینو په اړه واورئ چې یو وخت ډېر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلې.
اول چې نن ورځینو ته په فکر کې جوش وبوت نن وتم ټول دا سچ واخه ده دا به ټول ته کېدلې او داسې نه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته کابل بنن د وی لوی غونډیا جرګي انکوربوي د طالبانو د حکومت د چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مخورو دغه لوی غونډه به د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د لوی خیمې په جرګه کې جوړ شي د لوی جرګې وبخې په خیمه کې جوړ شي. د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به ګډونوال خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی ښځې برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون ملي تلویزیون ته وویل په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي ځکه چې د په وینا نارینه هم د ښځو اولادونه دي. که څه هم منتقدانو ویلي چې غونډې ته له هرې ولسوالۍ دوه طالب ملایان او یو داسې مخور بلل شوی چې د طالبانو خواخوږي دي، خو ملا عبدالسلام حنیفي وایي چې د بېلابېلو نظرونو بېل بېل خلک په دې غونډه کې ګډون کوي او دا به په افغانستان کې د ثبات او د ملي یووالي لور ته یو مثبت ګام وي. د طالبانو یو سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رژیم باندې انتقاد ته به اجازه ورکړل شي او د نجونو د زده کړو په څیر مسایلو به بحث وشي چې د دې ډلې نظریات سره ویشلې دي. د طالبانو منبع چې د فرانس پرس سره خبري کړې دي ویلي چې دا غونډه به د طالبانو د حکومت د کړنو په هکله د علماو نظر واخلي. د سرچینې پر اساس د غونډې ګډونکوونکو ته به اجازه ورکړي چې د اسلامي امارت نیمګړتیا په ګوته کړي او حتی شکایت وکړي. یو شمېر مدني ټولنو او فعالانو ویلي هغه غونډه به چې ښځې پکې استازیتوب ونه لري مشروعیت ونه لري. دې ته په کتو چې طالبانو د غونډې دقیقه اجنډا نه ده اعلان کړې د هغې د هدف په اړه راز راز شکونه څرګندېږي. ځینې وایي د دې غونډې هدف دا دی چې طالبان خپلې ځینې اختلافي مسلې لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو چې لري په دې غونډه کې حل کړي. خو د افغانستان خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په کابل کې د جوړېدونکو لوی غونډې له ګډونوالو څخه د بې لوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پرېکړو غوښتنه کوي. خو دې غونډې ته بلل شوي یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دې غونډه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پرېکړې وکړي. نور حال په دې رپورټ کې
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګنده نه ده کومې پرېکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بېلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پرېکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباري نعیمي د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو ولسونو غوښتنه له ترسره کېدونکې جرګې نه دا ده چې هلته تللي علمای کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینې معنا وړاندې کړي او له حکومته مهیله دا ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی په رڼا کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغې اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. دای د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو، قومونو، فکرونو او ښځو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. دای له قومونو، قشرونو، فکرونو او ښځو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بې ګټې بولي.
که چیرې په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، د هر قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایداره وي. او که چیرې د یو قوم څخه وي، دا بل قوم تقابل ور نه ده او دا پایداره نشي پاتې کېدلی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نسیم سبا بیا وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غني ترڅنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پر اغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح که، د هغې لپاره باید کار وشي او په ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او د هغې مشورونه، د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
د میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي او هغه پریکړې وکړي چې د ولس په خیر وي.
د هغې لپاره باید پریکړې وشي لکه د تېر نظام خلک دي، د جمهوري نظام، د هغې په اړه باید داسې پریکړه وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي. که رښتیا هغه کادرونه وي هغې ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پرېکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګه بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغې جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پرېکړې غوښتنه کوي. سمیره صدیقي په غزني کې یوه فعاله مېرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، دلته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پرېکړې وکړي. رحیم الله د غزني له اندړو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغې غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کېږي.
هره ولسوالۍ کې هغوی یار له خپلو خلکو سره خبره شریکه کړې ده، هغوی هغه کوم مطالبې غوښتنې
دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي. خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د دیني عالمانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د لویې جرګې په خیمه کې دایریږي او بې له دې چې کومه ښځه پکې برخه ولري، شاوخوا 3000 ملایان او دغه راز طالب پلوي قومي مشران پکې ګډون کوي. د ولسي جرګې پخوانی استازی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخي له دې جرګې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو د حکومت مشر ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې دا غونډه د علما په غوښتنه باندې دا جوړه شوې ده او دی خپله له مشرتابه نه غوښتي دي چې باید دوی غونډه وکړي. او موږ په اجدا موږ ته معلومه نه ده او موږ باندې ورته دکتي که هغوی هم نه ده، دوی خپل تصمیم ده چې دا غونډه رابلل سي دوی څه غواړي او موږ دوی مشورو ته غوږ نیسو. ډېره جالبه ده چې که علما غوښتنه کړې خو حتما علما به له کوم موضوعاتو نه یا له کوم اړخه به ډېر نګرانه وي، اندېښنه به لري، غواړي چې په دې باندې بحث وکړي او بدون د اجنډا نه دوی څنګه کولای شي چې غونډه جوړه کړي. دا یوه موضوع. دوم داسې بین قومي مشران یا مخور کسان ولې دې ته راغوښتل شوي دي؟ آیا په افغانستان کې صرف قومي مشران د دې حق لري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، چې په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
تاسو څه فکر کوئ چې په دې غونډه کې باید په کومو موضوعاتو خبرې وشي؟
د فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټولې ستونزې سي اوس ولس ورسره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې باید هغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فعلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، روڼانده مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای ترڅو پورې افغانستان د اوسني حالت څخه ژغورل سوی وای.
فکر نه کوئ چې طالبان به په دې غونډه کې د ښځو ستونزو ته هم توجه وکړي، لکه د ښوونځیو د بندېدو مسئلې ته؟
د ښځو نشتون یو لوی نقص ده. زه فکر کوم چې نن 50% د افغانستان نفوس چې میرمنې دي له ستونزو سره مخامخ دي. میرمنې چې د کور مشرتابه په غاړه ده نن نشي کولی چې خپل بچو ته نفقه پیدا کړي، لږ کار ورڅخه اخیستل شوی دی، په تګ راتګ باندې بندیزونه لګول شوي دي، حتی د حجاب په نوم باندې نقاب ورباندې تحمیل شوی دی. زه فکر کوم چې د افغاني په افغاني ټولنه کې د ښځو حذف ول دا یو لوی نقص ده. دا نشری توجیه لري، نه انساني او نه افغاني، او هیڅ نارینه یا هیڅ د علما او شورا د دې حق نه لري چې د ښځو په سرنوشت باندې دا رقم لوبي وکړي یا دوی لپاره خود سرانه تصمیم ونیسي. اسلام پوره حق ورکړی ښځو ته، او دا حق دوی په هر نوم سي دوی توجیه کوي. حذفوي زه فکر کوم د دوی خپل تنگ نظری او سخت دریزی نشي کولای سي د شریعي او اسلامي توجیه ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کډو خیل و چې په انکابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو د نننې غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو. د غرض وړاندې په خبرونه کې به تاسو پیغامونه هم په دې اړه درته خبرو کړو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنۍ وضعیت خورا ستونزمن بولي، او د دې هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د فلیپو ګراند په باور وروستۍ زلزلې د افغانستان د خلکو کړاوونه لا زیات کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزمن وباله. شغلی ګراندي له آزادي اروپا آزادي رادیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل:
The situation is very difficult, but I think that the
وضعیت خورا ستونزمند دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی. ستونزه دا ده چې طالبان باید خپلې پالیسۍ په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو په اړه بدلې کړي، خو مهمه دا ده چې له طالبانو سره دیالوګ ته دوام ورکړي او له دې لاس مه اخلي. کنی هلته به یو ستر بشري بحران اروپا ته د کډوالو سیل مات کړي، په دې کې شک نشته.
Additional migration towards Europe, there's no doubt about that.
دا په اصل کې د چې د مرستندوی مؤسسو په وینا وروستۍ زلزله به په ځنګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنۍ بحران لا پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې په زلزله ځپل یو سیمو کې سلګونه تنه په سخت نس ناست یخته سوي، او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي. د درملو کموالی، د تشناب او اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو خپرېدو ته لاره اواره کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په زلزله ځپل یو سیمو کې د اوبا یا کولرا د خپرېدو بیرسته. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا او استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل سوې، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته.
جرمنی وای 2009 افغانان هم منی دي. جرمنی حکومت د تیر کال د اگست 15 وروسته پریکړه وکړه چې تر 30,000 ډیر افغان کډوالو منی، خو دغه هیواد کین اړخي ګوند پر حکومت نیوکه کړي چې د افغانانو د استلو بهیر ورو کړی دی. تفصیل لیس مڅروانه.
د جرمنی حکومت وایي لا هم 2,000 افغانان جرمنی ته د لیږدو انتظار باسي. دا د هغو افغانانو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جرمنی ته پناه وړي په درو کې نږدې یوه برخه ده. د ای پی ډی خبري اژانس تر راپور له مخې جرمنی حکومت د افغانانو د لیږدولو په باب د کین ارخي ګوند پوښتنه په ځواب کې ویلي چې د روان جون تر لسمی پورې 1,340 شپېتنه افغانان لا هم په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې جرمنی ته ولېږدول شي. د جرمنی حکومت وایي چې د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې خپل هیواد ته د 3,230 افغانانو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ وو او بیا یې د کورنۍ نږدې غړي په جرمني کې میشت وو. خو اکثریت هغه افغانان دي چې د کورنیو غړیو یې په پخواني حکومت یا د جرمني په مؤسسو کې کار کړی دی. د راپور له مخې تر اوسه پورې جرمني ته 1,309 افغانان لیږدول شوي دي. د هغوی په منځ کې 3,600 هغه افغانان دي چې د جرمني له پوځ یا د جرمني له مؤسسو سره کار کړی دی. د دې ډول افغانانو شمیر د هغو د کورنیو له غړیو سره 14,800 تنو ته رسیږي. 1,300 نور مدني فعالان د رسنیو کارکوونکي کلتوري او اکاډمیک شخصیتونه دي چې باور کې د ژوند په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي. د جرمني حکومت وایي چې د دغو کسانو د کورنیو ټول غړي هم جرمني ته بیولي دي. په همدې حال کې کیڼ اړخي ګوند انتقاد کړی چې د افغانانو د ایستلو پروسه تر پخوا پڅه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې په یو راپور کې به د نورستان د مدني اوبو د تودو چینو په اړه واورې چې یو وخت ډېر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلې. خو تر دې مخکې که څه هم طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لاړې شي، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په شخصي هڅو د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شوې ده. یوه همداسې هڅه د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د جهان زیب ځلان لخوا شوې. هغه ځوان چې په خپل شخصي لګښت لږ تر لږه 50 نجونو ته د دینی او عصري علومو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. ښاغلی ځلان وایي هدف یې دا دی چې په ټولنه کې د بې سوادۍ کچه راټیټه شي.
د هلکانو لپاره نارینه استاد لرو او د نجونو لپاره خزینه استادان لرو.
د هغه ځوان غږ دی چې په خپل شخصي منډو تر روي د لزګون انجونو او هلکانو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د جهانزیب ځلان وړیا خونیز مرکز د جلال آباد په شپږمه ناحیه کې فعال دی او لو تر نو لسکلن انجونو او هلکان پکې دینی او عصري علوم زده کوي. په دې خونیز مرکز کې سهار او ماسپخین په بیا لا بیل وختونو کې زده کوونکي راټولېږي او خونکي په جلا جلا برخو کې ورته تدریس کوي. جهانزیب ځلان دوی ننجونو لپاره خزینه خوونکې تدریس کوي او هڅه یې دا ده چې دا زده کوونکي ډیر څه زده کړي.
هدف مو یوازې دغه دی هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له غربت د وجې خپل تعلیم ته شا کړی دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولای چې خپل تعلیم وکړي. موږ غواړو چې دغه ماشومان ته باید د تعلیم زمینه مساعده کړو.
دی وړیا خونیز مرکز ته هغه نجونې هم راځي چې طالبانو پرې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. جهانزیب ځلان وایي غواړي په افتخاري ډول د لا زیاتو ماشومانو لپاره امکانات برابر کړي، خو په دې برخه کې د مرستندویه بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري څو د یادو زده کوونکو لپاره د تدریسي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په شخصي هڅو د زده کوونکو لپاره د علم دروازې پرانستل شوې. د هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او له لسو میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د پرانیستو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو طالبان په پراخه کچه تر پوښتنې لاندې راوستي او دا کار یې د علم ضد پلان بلل شوی، خو طالبانو دا د خپل مشر پرېکړه بللې او وایي په دې اړه یوه تګلاره جوړېږي. هغه تګلاره چې د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته هم جوړه شوې نه ده. لویا نیوه کړه ده چې طالبان د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره په یوه یا هم دوه ورځو کې پریکړه کوي، خو د افغانانو د راتلونکي په اړه یې برخلیک ټاکونکې موضوع په لوی لاس ځنډولې ده. د بیلګې په توګه طالبانو د پنجشنبه په ورځ د دیني عالمانو لویه غونډه رابللې څو د افغانستان په اړه یو شمېر مهمې پریکړې وکړي. هغه غونډه چې لوړاندې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې طالبانو خپل پلویان ورغوښتي څو د دوی د کورني مشروعیت سره مرسته وکړي، خو د ښوونځیو په اړه پریکړه لا هم داسې پاتې ده.
ازادي راډیو اوري د نورستان مدني اوبو تودې چینې یو وخت ډېرې مشهورې وي او د افغانستان له مختلفو سیمو خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې دې مدني اوبو تودو چینو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. یوه همداسې چینه هم د برګ مټال توده چینه یا ګرمې چشمه ده چې د مرکز له شاوخوا 1 کیلومتره شمال لور ته د نورستان شمال لور ته د بدخشان پولې ته څیرمه غرونو په منځ کې پرته ده.
د نورستان تودی چینی یا گرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګی مټال کې تودی چینی یا گرم چشمی ته پخوا ډیر سیلانیان ورتلل، خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون له امله دغې چینی ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. یاد چینا د برګی مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا اویا کیلومتره لرې د دنګو غرونو په منځ او د خوړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو اوبو څخه یوازې پنځه متره بره راخوټ کیږي. یوه ځمکه، یوه هوا او یو غر، خو پنځه متره پاس جوش او لاندې یخې اوبه بهیږي. ساینس پوهان وایي تودی چینی هغو ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشفشانونه شتون ولري، او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي. له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي. د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام الله نورستانی خپله یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوز شوی، خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلوده.
اول چې ننوځي نو ته به فکر کوي جوش اوبو ته ننوتم، ټول دا څه چې غوښه ده دا به ټول توکېدلې، خو داسې نه ده. زه خپله ننوته یم، تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلی و، ما طاقت ونه کړ بېرته زه راووتم.
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي. هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې له ټاکلي وخت تېرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارښود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
ډنډ نه چې راوویستو په دې باندې یو غټ کمپل اچوي، سر هم پوټوي، دا ټول ځان هم پوټوي، داسې یو رقم دا رق راوځي د دې بدن نه. فقط ووایي چې دا ټول اوبه جذب شوی او بېرته راووت. دویم ځل دپاره بیا نانه باسي، دریم ځل دپاره بیا داسې نانه باسي، راوباسي. هلته یو ځای جوړ شوی ده، دا به فریز کوي، ګرم کالي به اغوندي پنځه ورځو پورې، په آسونو باندې وړي، په لرګیو تړي وړي. هلته څلور پنځه نفر څو ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینی ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کیږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینی ته د سړک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تېرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینی په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بېلابېلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر وغیرہ مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتی شفایت کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحې تاریخي قدامت ته لوی زیان رسول. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو، رڼو سیندونو او ابشارونو ترڅنګ د منډول او سوسوم حوضونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیا نه دي برابرې شوي.
او اوس به تاسو څو پیغامونه واورو چې په کابل کې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړي دي.
په کابل کې تش په نامه د علماو غونډه جوړیږي ترڅو په غونډه کې د افغانستان برخلیک معلوم شي. زما په اند په هغه سیمه کې چې زه موجود یم د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري. حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک دغه غونډې ته ورغلی دي یا ورځي.
حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم ز اظهار الحق حقیقت د کونړ ولایت اوسیدونکو ایم زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل له وطن ته راوغواړي
نو ان شاء الله مو خو افغانان بډیر رہے او بډیر امید باندې یو دا بډیر خیر مونږ افغانانو تر استرا شي کدی باندې مونږ ملت او دولت په واټن منځ کې ختم شي او بازی د ملت چې کومه خبرې دی هغه وختنې دی هغه به مونږ شي نو نور به هم افغانستان په ترقی باندې زی او ان شاء الله دا به مونږ افغانانو ته ډیره خلاص سره وړنه وي او دعا به دا کوي چې الله پاک دې دغه جرګه ته ټول ملت لپاره د خیر او د برکت سبب وګرځي چې
السلام علیکم زرا زدی ریڈیو ویدن کا کرتون سلام نوائے زدا وائے میں سی کابل کم غن د دنیا رمان خاص خاص جوڑی زیا دا تن سندے تو رز دا ودری ورز کو دوام کی دا اس چات پر گٹن دا وے طالبان گٹن دی چاتے گٹن رسی ضرور جان ما خدا نظر
داوود ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو په افغانستان کې سهارت نیمې بجې شوې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د خزل لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا پام وکړي مهم خبرونه ته نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابل شوې چې دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لایې هم د ښه اجنډا او هدف معلوم نه دی خځې برخه نه لري. دا غونډه چې د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي شاوخوا 3000 تنه پکې ګډون کوي او د طالبانو د چارواکو په وینا 3 ورځې به دوام وکړي. په پام کې د چنند قطر په پلازمینه د وحکې طالبانو د حکومت او امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې لورستي مرګونې زلزلې ورسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ دی به برخه د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادې دونکو پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي خو د افغانستان د مرکزي بانک د مدیر هیئت یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. په دوحه کې امریکایي لوري سره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې خبرو کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هم ګډون لري د بشري حقوقو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو پر ګډون پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان وویل چې هیڅ دغه ښکېلتیا باید داسې ونه انګیرل شي چې هغه طالبان یا حکومت یې مشروعیت ورکول کېږي، بلکې واقعي وضعیت دې تقاضا کوي چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو په خاطر دغسې بحثونه له طالبانو سره مخته یوسو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګرۍ معاملې کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همداراز ویلي چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو 3 کاروانونه لیږلي دي. د کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 2 لک تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد المکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عربی اماراتو د خلیج ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او نړیوالې ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ له دوبی څخه په یوه الوتنه کې 4.5 ټنه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د ایران حکومت له طالب پوله سات سره په نخته کې د خپل یو سرتیری په وجل کې دوغ برګونو خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرونو ویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یو ایرانی پوله سات د وجلو عاملان ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. راپورونه وایي د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو او ایرانی پوله سات ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایرانی پوله سات پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبلې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پوله ساتنو محمد سیاد ښودلی دی. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره یې 144 اسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماریپول د فولادو د فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره د طالبانو له دوه منزلي واکمنی دورا په دې خپل شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پورې ښوونځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم دا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمن کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی ښوونکي آزیتان نژند غږ و چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ کې له 12 ټولګي څخه د پورته صنفونو انجونو ته د لیک لوست زمینه برابر کړې ده. مخکې تر دې چې د ښوونکي آزیتا د ښوونیز کورس په اړه معلومات وړاندې کړو، دغه میرمنو لال څخه ځان خبرو چې زده کړې نه دي کړې. ماګول لام داسې میرمنو څخه ده، وایي دا چې د مسافر خاوند لیک نه شوی لوستی، ډیره سخته به ورته تمامېده.
د موږ په وختو کې په ځوانۍ کې خو خاتونه برا لیږل کېدل، نو خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپله ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېده، نو موږ به ویل چې کاشکې خو د موږ زده وای چې خپله م لوستلی خپله م لیکل. زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط به را لیږه ډېر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهمه نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي دیو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولای سم یو څه لیکل لوستل، خو نور خدای سي ساتيري چې نشته، خو لږ فکرم بل شي، بس د خپل خارخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقم خبرو نه خبرېږو، اګه کېږو، بس نو خپلم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیاریږو. بعض کنه کور کې چې سړی وي چې نه خبر سي کنه، بعض څوک چې درس وي علاقه سره لري، هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري کنه چې باید وایي.
22 کلنه نرګس د 12م ټولګي زده کوونکې ده چې له لومړي سن څخه د ډاکټرۍ هیله پسره کیوه. نوموړی وایي چې اوس هم د طبابت له لارې خپل هیواد او خلکو ته د خدمت ارمان لري، نو ځکه قلم او کاغذ نه دیښي. ښوونکې آزیتا نژند ته ورځي چې په لیک لوست کې مرسته ورسره وکړي.
زه د ښوونځي 12مه شاګرد وم، کله چې زه دومره ښوونځي ته دومره ښوونځي بسته وم، زه ډېره ناراحته شوم. بېرته راغلم کور ته چې دومره ډېره ښوونځي والې بس شوې ده، زه ډېره بیمار شوم، سخت اوریې مې لاسه ورکړه. لږ خبره شوم چې هلته کور جوړ شوی ده، دی هم درس ورکوي. ته راغلم ځان مې شامل کړې، پکې درس مې ویلی. اوس د استاد آزیتا نه ډېره مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډېره ښه استاد دي. مونږ ته یې بېرته ویل دوباره وخت چې تاسو کولی شئ درس ووایي. او زما خو دال د امارت اسلامه نه چې دومره هیواد جوړ شي، مونږ سخت نیاز لرو. مانور چې ډیر نه خطر او خطر مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شوم چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه.
لغه وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو، یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوې چې لیویلاري نه لیویلاري څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. ښوونکي آزیتا نژان چې خپل خور په مټي ښوونیز کورس پرنيستای لامداسي خدو څخه ده. دا چې ښوونکي آزیتا څنګه په دې وتوانیدل چې د لیک لوست ور پرنيزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللې او انجنونو ته د زده کړې له لارې څخه خنډونه څه ډول لري کړي دي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یو مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا انجنونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړې ده.
تقریبا
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما این آموزشگاه رو بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم. و
کابودری میشتی که چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته صنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنېدو سره په کور ناستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نه شوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خو دا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پرېکړه وکړه چې له اووم ټولګي څخه پورته نجونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي، موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو نجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
دخترها درس خود فرا بگیرن و دوباره انګیزه رفتن به مکتب د اینا ایجاد شوه.
تاسو کوم مضمونونه درس ورکوئ؟
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضي، کیمیا، فیزیک، مثلثات تدریسو، او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي.
فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانیستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق سوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانیستل و سرسام چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکه ونیوله. هغوی د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته یې کورسونه پرانیستي دي. زه د تاسو د خپرونې له لارې څخه په ټولو هغو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسپموي، د افغانستان بېوسو نجونو ته دې درس ورکړي تر څو موږ نجونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي یو وړکی خدمت کړی وي.
در خانمایی که از صنف 6 به بالا نمیتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعت درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوو، خو د لوړو ټولګیو نجونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي. کوم نجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښې دي، هېڅ غیرحاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خواشینې وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
اینا شاید روزی شوه که در مکتب برای ځینا باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د نجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس به دست وقتی پرانیستل شد چه اسلامی امارت به بیلا بیلا برخو که پخزو بندیزونه لگولی دی. دزده کری ارزخ دوم را دیر دی چه پن قابل که مگلهیز دول گواخس غا هم نبیریگو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می تانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشاءالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازې ځان اینجونو ته در زمینه برابره کړي که کوم څوک در سره مرسته هم کوي؟
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچا هم مرسته نه ده کړې. موږ خپله کورته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمېر زیاتېږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیاد میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیاران شبنم سالیه دینجونو د زده کړې د ارزښت پکله وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کېږي، نو نجونې زده کړې ته پرېږدي.
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل د ټولو بدبختیو دا چې موږ بېسواده اوسو. یو کسی بېسواده آغا خپل اعتماد په نفس ډیر زیات دی، اقتصادي خود کفایي نه لري، د خبرو جرأت نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یو خبره ده، که تاسو یو نارینه باسواده کوئ، تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ، تاسو یو ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري، د کورنۍ جوړښت له لحاظه موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسور لورونه انرنډا او دغندې ټولې او جزوند کې که موږ دواړه طرفه بې سواده ولرو او یو بل درک نه کړي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. داسې شی دا دي، د هغه بې سوادي له هغه ذهن نه داسې سینه په سینه دا تفکر راغلی دی، او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویلي چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، ګورم دغسې دا ما څه ورځې تېرې کړې، باید ګورم دغسې تېرې کړي، هغه زده کړې وکړي پوه شي چې ولا دغه ده زه هم زده کړې کولی شي. دوی پوهېږي چې نه ولا ګورم انسان او افزام انسان یم، او زه ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم، او زه کولی شم خپل خبر ومنم، نور مې باید خپل ځان ته بیل نظر ولې. فکر کوم دا ډېری د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی، د باید چې د تاوتریخوالی سطح راکمه.
درن دوستانو، په خبرونه کې موږ اوریدل چې طالبانو له واکمنې دوست څخه وروسته دا چلشپګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. یو شمېر انجونو زده کوونکو کورنۍ او زده کړو ته مخه کړې ده. د دوی په باور تر هغه وخته چې ښوونځي د دوی پر مخ خلاصېږي، نو دا ډول زده کړې هم ورته ګټورې دي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان انجونو او میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 44 601. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق
دا ساتي رادیو تر نوو ریډون کاو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مې به بلې خبرونه ته هرکلای کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د طبیعت په حق باندې خبرې کوو، دا چې انسان د طبیعت نه څنګه ګټه پورته کوي شي، او په نړیوالو اسنادو قوانینو کې سره غلي دي، همدارنګه په ملي قوانینو کې. په دې بس کې را سره دی محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق یعنی څه؟
ډېره زیاته مهرباني، مننه. د طبیعي حقوق هغه حق ده چې یو حقوق دي چې په طبیعت استواره اوسي، او ترڅنګ انسانان هر زمان او هر مکان کې پرته له کوم تبعیض نه له هغې استفاده وکړي، مګر دا چې د قوانینو یا د موضوعه قوانینو پر بنسټ په هغه باندې محدودیتونه وضع شي. پرته له هغې انسان یو طبیعي مخلوق ده، او ټول طبیعت ټول هر څه د انسانانو لپاره رامنځته شوي دي، نو کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي. لکه حق د ژوند، حق د ژوند یو طبیعي حق ده او له طبیعت سره استواره ده، نو هر انسان کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي. د آزادۍ حق هم همدغسې یو حق ده، آزاده اوسي، انسان آزاده ده، مګر دا چې د قانون پر بنسټ باندې دا حق چې سلب شي، حق مالکیت، حق د تحصیل، حق د مساوات او د دې نور حقوق یا سلسله حقوق چې د دو منشا طبیعي ده او د طبیعت سره دوی پر اساس استوار دي او مستفیدیږي.
آیا په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د طبیعت د ګټې اخیستنې د حق په تړاو سره غلي که څنګه؟
د بشر په تاریخ کې په طبیعت باندې بحث شوی ده، او په مختلفو ادوارو کې دا تعریف شوی دی، او په موضوع قوانینو کې باندې بحثونه راغلي. نو طبعا نړیواله سطحه باندې دې لپاره چې دا حق یو نړیوال حق ده، او انسان چې په هر ګوشه د دنیا کې اوسي د دې حق نه باید استفاده وشي، یو سلسله اسناد چې هغه نړۍ منلي دي، اکثریت هیوادونو او انزا کړي دي، د هغه نه پیروي کوي. لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په دې کې طبیعي اساسي حقوق د انسانانو په نظر کې نیول شوي دي. بیا په اسلامي بشر د حقوقو اسلامي اعلامیه همدارقم د بشر د حقوقو کمیسون یا د مدني او سیاسي حقوقو کمیسون کنوانسون نړیوالو کنوانسونونه هم په دې کې خپل نقش لري. نو دا موارد په نړیواله سطحه باندې په ډېرو زیاتو اسنادو کې ورباندې بحث شوی ده چې زه فکر کوم دلته اوس موږ نشو کولی چې په دا ټولو مواردو مشخصه بحث وکړو، ولې اسناد ډېر دي چې په دې هکله راغلي دي.
کورودان مس باسب، همدارنګه په ملي قوانینو کې څنګه دې موضوع ته اشاره شوی کنه؟
خو د افغانستان قوانین هم د نړیوالو قوانینو او د شرعي احکامو نه په الهام سره په دې باندې بحث شوی ده او په همدې استوار دي چې انسان د آزادۍ د حق نه نیولې چې د طبیعت نه استفاده او وکړي تر ټولو دغه نړیوالو اساسي حقوقو نه چې طبیعي حقوق هم دي. بیا د دې تر څنګه د لپاره چې له دې طبیعت نه ښه استفاده وشي د محیط زیست مسله هم مطرح ده چې یو سلسله قواعد د جزا په کود کې په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه پر بنسټ باندې د طبیعت نه د حق نه د ښې استفادې لپاره یو سلسله محدودیتونه په نورو خلکو په نظر کې نیول شوي دي چې البته دا قواعد په نړیواله کچه هم دي چې څوک له دغه حقوقو نه منظمه توګه استفاده وکړي. نو د محیط زیست مسله هم مطرح ده. د محیط زیست نه هدف همدغه ده چې د طبیعت نه سمه استفاده وشي او طبعا په نړیوالو قوانینو کې د طبیعت نه د استفادې لپاره یو حق افغانانو ته دا ورکړی په ملي سطحه باندې چې هر افغان هر ګوښې ته د افغانستان سفر کولی شي، هلته کولی شي ژوند وکړي او د هغو مواردو نه شي په عامه توګه وسي، نه یې دولت حق وسي نه د خلکو له هغې استفاده وکړي.
اول او په کومو مواردو کې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق نقص کیږي؟
حق که چېرته نقص کیږي هغه بل بحث ده. نو د نقص د حق لپاره مګر دا چې عذر داسې معجب عذر وسي چې هغه بیا بیرته په قوانینو کې ورته استثنا راغلي وسي د نقص مسله یو بحث ده. ولې محدودیت بیا د دې لپاره چې نظم رامنځته شي او د دې طبیعي حقوقو نه په مساوي توګه او داسې استفادتي وشي چې بل چاته ضرر ونه رسیږي، نو یو سلسله محدودیتونه راغلي دي چې دا محدودیتونه په جرایمو تبدیل شوي دي، هغې ته مجازات ورکړي دي تر څو خلک د هغه نه په استفادې د طبیعي حقوقو نه یا له طبیعت نه په ټوله کې په آرامه توګه او په مساوي توګه او پرته له کوم جنجاله ترې استفاده وکړي.
مس باسب، په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسې دغه حق څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې متاسفانه لکه څنګه چې په نورو څانګو کې ستونزې دي، نو دا ټولې ستونزې له دغه د انسانانو اساسي حق نه چې د طبیعت نه دغه څه چې په طبیعت کې دي له دې نه د استفادې د حق نه د محرومیت او محدودیت مسله هم مطرح شوې ده. مثلا حق د ژوند چې انسان یو طبیعي مخلوق ده او د طبیعت نه باید برخوردار وشي، ولې په ناحقه توګه د دوی د ژوند له لاسه ورکول دا یو غټه ستونزه ده. د آزادۍ حق چې ځینې افغانان موږ نشي کولی چې مثلا د دې حق نه په هغه رقم سره چې دیا استفاده وکړي، دا موضوع د امنیتي ستونزو له کبله دغه رقم اقتصادي ستونزې سیاسي ستونزې هم د دې عامل شوي دي چې د دې کې محدودیتونه رامنځته کړي. نو گرچه له تیر نظام نه اوس دا حق تر ډېره حده پورې ښه ده، یعنی محدوده خلک دي چې له دې نه محرومه دي او اکثریت خلک کولی شي چې نن سبا له دې حق د طبیعت نه ښه صحیح استفاده وکړي، هر خواته چکر لاړ شي، په سفر لاړ شي او د طبیعت نه استفاده وکړي، ولی په هر حال بیا هم ستونزه شته ده.
دا چې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق البته نقص نشي، دولت څه باید وکړي؟
دولتونو ته لازم ده چې د ښو قواعدو په وضع کولو او د دې قواعدو په منظمه توګه او په مساوي توګه د تطبیق په واسطه باندې د خلکو د عامه پوهاوی په واسطه باندې د دې حق د نقص نه مخنیوی وکړي، او د دې تر څنګ خپل دولت ته لازمه ده چې د طبیعي حق یا کوم حقوق چې دي هغه په موضوع قوانینو کې ورته نور هم ځای ورکړي، او تر څو دې ته زمینه مساعده شي چې وګړي له دې نه په منظر نه توګه استفاده وکړي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
نو زما په نظر خو دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې طبیعت لپاره ستونزې د طبیعي حقوقو نه، د طبیعت نه په استفادې لپاره ستونزې چې د حکومتونو له خوا نه حل نشي، نو هغه ته باندې حکومتونو په چارو باندې بدې اغیزې کوي. نو لازمه دا ده چې د حکومتونو له خوا نه طبیعت لپاره د سي زميني را مساعد شي چې د ټولو حقوقونه او د ټولو امتیازاتونه چې په طبیعي توګه خدای تعالی هست کړی دي له دې نه ښه استفاده وشي، ترڅو ټولنه خپل تکامل خواته هغه رقم چې لازمه ده لکه نورو هیوادونو کې چې زميني مساعد شي دي پرمختللو هیوادونو کې هغه سي په افغانستان کې هم مساعد شي او هرڅه مخ په
خکې دوشي. اډیره مننه کوم کورودان مسپاس. قدرمن اوریدونکو تاسو د عبد سبحان مسپا افغان حقوق په خبرې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې د حق په تړه واوریدي. نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړ تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې ساس پوزور کزریګم تاسو ټول په لاس پر ملما ملشه خوشاله اوسئ.
چھیدر کو رماز ترگ میرا چھیدر گورا ماس کرگ میرا نارا نارا ناشی
چه در گورا ماس کرگ میرنا